أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينصرون. صدق الله العلي العظيم.
ذا آيات كريمة ده سورة أنفال في نظم آياتين. تردی صورت مخ کی فصورت اعراب کی اللہ عز و جل دا مشرکانو کافرانو یہود و نصاراو سر وعدی دا عذابو وکڑے، یعنی دا چ اے کافرانو اے مشرکانو اے دا اللہ نا فرمان بندگانو کتا سو پردغ سے کجل آربان روان واس دغ سے دا حسد او دا عناد سکھ ڈک واس نو دا اللہ عز و جل دلوری سکھ بفرتا سو باندې عذابو نرازی پا دنیا کی با تکلیفون رازی او پا دنیا کی با ڈول ڈول مشکلات و بدبختی در تپیشی جستاس انجام با دیر بدوی دا مسلمانانو سر وعده وسوی چی تاسو ثابت قدم اوسی تاسو پر اسلام بانی ٹنگ اوسی که کافران ستاو سر دشمنی کی کافران ستاو سر بدی کی و آخر نصرت او کامیابی ستاسو دا پا دنیا کی هم کامیابی ستاسو دا او پا آخرت کی هم کامیابی ستاسو دا دا وعده په صورت اعراب کې وسوه. اوس کله چې صورت انفال نازل شوی دی یا صورت انفال په شروع کې چې کوم بیان دی د دغه وعدو هغه اولین عملی مثال دی. وعده خو الله د کفارو سره هم کړی وی د مؤمنانو سره هم کړی وی د وعدو لپاره عملی مثال د اوس امت لپاره دا هدایت دی چې الله وعده وکړي هغه وعده نو بې ځای نه ولاړې بلکې هغه وعده الله تعالی عملي کړلې. اوله وعده چې الله پوره کړل هغه د بدر غزا وه کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې څخه مهاجر شو مدینې منورې ته ولاړې. په مدینه منوره کې ډېر وخت نه و تېر کړی بلکې د هجرت دوهم کال و چې د بدر غزا پیښه شول. دغه د بدر غزا چې پیښه شول د بدر غزا داد الله تعالی د وعدو د پوره کولو هغه اولینه نمونه وه. په دې غزا کې الله جل جلاله و مسلمانانو ته ډېر لوی بریالیتوب ورکړ، ډېره غټه کامیابي یې ورکړل او کافران یې ډېر کلک وشرمول. سخت تاوانونه یې د سر ور ورسول، سخت تاوانونه یې د مالو ور ورسول. دغه واقعه د سورة انفال په لومړنیو آیاتو کې الله جل جلاله بیانوي. نو الله عز وجل وحضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته فرمایي کما اخرجك ربك من بيتك بالحق. دا الله تعالی وعده رښتیا دي. دا الله تعالی د لورې څخه چې کومه کامیابي تاسو ته راځي اے مؤمنانو هغه رښتیا ده. ولی کما لکه چې اخرج راویستلې که ته ربک رب ستا راویستې من بیتک د خپله کوره څخه بالحق په رښتیا سره. د کوره څخه مراد مدینه منوره ده په یو روایت، یعنی دا الله تعالی ته د خپل د هجرت د کوره څخه یعنی د مدینې منورې څخه یې راویستې یا یې د مسجد نبوي څخه راویستې او دغه راوتل یوازې د الله تعالی په امر باندې وه. پیغمبر علیه السلام هیڅ اراده غیر د دې څخه چې د الله تعالی پوره پوره هدایت و بل شی نه وکړي. و ان بشک فریقا یو ډله من المؤمنین د مؤمنانو څخه له خامخا کارهون خفا و. ستا سره ای پیغمبر علیه السلام یو ډله د مؤمنانو داسې وه چې هغه په دې تک راضي نه وه، د کافرانو سره په غزا راضي نه وه. دا ورته ګرانه وه چې موږ د کافرانو برلاسی پیدا کړو، دا چې دوی څنګه راضي نه وه، دا چې پیغمبر علیه السلام څنګه الله د کوره راویستې. دغه قصه به تر یو ځایه پورې واورو، خلاصه د قصې به واورو، بیا به آیاتونه ترجمه کړو، د آیاتو په ترجمه او مفهوم به باره ښه پوه شو. د دې واقعې ترتیب داسې و چې په مکه مکرمه کې قریش د یوه لویه قافله د شام څخه را روانه کړې وه. په دې قافله کې د قریشو ډېر مالونه وه، د قریشو تجاران ټول پکې شرکت درلودی، عوام خلکو هم شرکت درلودی.
دا د دې یو ډېر غټه سرمایه و تر داسې اندازې پورې چې ځینې خلک داسې لا هم پکښې و چې د یوه دینار مال یې راغوښتی و، یعنی د یوه دینار اندازه یې په دې قافله کې شرکت درلودی، چا به زر دیناره شرکت درلودی، چا به سل دیناره درلودی، چا به لس زره دیناره درلودی، خو دا یوه ډېره لویه قافله وه او دغه قافله د پنځوس زرو دینارو په قیمت وه. پنځوس زره دیناره په اوس بازار کې بیخي په لسګونو لکونه کلداری و افغانۍ کېږي، نو په هغه زمانه کې دا پیسې بیخي غټ شوی وې، بیخي غټ شوی وې. نو دومره لویه قافله د قریشو د تجارت قافله وه، د شام څخه را روانه وه، مکې مکرمې ته راتلل، او د دې قافلې سره یې اویا ځوانان برجسته سلاداره ورسره کړي وه، او د دې قافلې سره د قریشو سرداران غټ غټ سرداران موجود وه د دې قافلې د حفاظت لپاره. په هغه کې ابو سفیان موجود و، د ټوله مکې سردار و، دا ابو سفیان پکښې موجود و، عمر بن العاص موجود و، محزمه بن نوفل، دا د دې مشران و، دا د دې سرداران و، دا پکښې موجود و د دې قافلې د حفاظت لپاره. او همدا ډول نور ځوانان اویا کسه تلاداره جنګیالي د دې قافلې د حفاظت لپاره و، ځکه دا یو مهمه قافله وه. حاصل و خلاصه ده چې د مکې مکرمې هغه ځواکمن او زور ځواکي خلک ټول په دې قافله کې موجود و، کوم چې پر مسلمانانو باندې تکلیفونه تیرول، او هغه ځوانان هغه ظالمان چې مسلمانان اړ سو چې د دې د لاسه هجرت وکړي، هغه ټول په دې قافله کې موجود و. د دغه قافلې په اړه نبی علیه السلام ته معلومات راغلي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دسته صحابه را وغوښتل، صحابه ورسره مشوره وکړل او ورته وویل چې د شام څخه یوه لویه قافله را روانه ده، او په دې کې د قریشو سرداران او جنګیالي ځوانان او ډېر مالونه او سرمایه موجودې دي، دا چې دوی پر موږ باندې ظلمونه او تکلیفونه کړي دي، زموږ مسلمانان وروڼه یې شهیدان کړي دي، زخمیان کړي دي، اولادونه یې د خپلو پلرو څخه ګرځولي دي، مالونه او سرمایه یې ګرځولي دي، د ځینو صحابهو څخه به یې بیبیانې ګرځولي وې. نو دغه مو وخت دی که چیرې تاسو د انتقام په لټه کې یاست. د صحابهو سره موافقه وه، د الله تعالی د لورې څخه وحي ورته سوې، او بیا وحي هم ورته وسوې، په هر ساعت باندې هدایات ورته راتلل. الله تعالی عز وجل وعده د نبی علیه السلام سره وکړل چې تاسو جهاد ته ولاړ سئ، تاسو د دغه قافلې مخ ته وروځئ، زه یو شی خامخا په لاس درکوم، یا به دغه قافله په لاس درکم، چې په تفسیر شریف کې عیر ورته ویلي دي، عیر به په لاس درکم، یعنی دا قافله سره د اوښانو سره د مالو به زه تاسو ته په لاس درکم، او یا به نفیر په لاس درکم. نفیر یعنی دا چې ستاسو د کفارو تر مابین به یو لوی جنګ ومشلېږي، په هغه جنګ کې به تاسو د مکې مشرکانو ته سخت تاوانونه ورورسوئ، دوی به ووژني، مالونه به په زور د غنیمت په ډول ځینې ونیسي، او ډېر کسان به ژوندي په دې کې ونیسي، یا خو به د قافلې سره جنګ راسي په ډېره اسانۍ سره و، د قافلې سره جنګ، ځکه د قافلې د حفاظت خلک لږ و، مالونه یې ډېر و، یا به د قافلې د خلکو سره جنګ راسي، قافله به بشپړه تاسو ته په لاس درکړم، او یا به ستاسو د مکې د کافرانو د لوی فوج سره جنګ سي، په هغه ځای کې به تاسو کامیاب کړم، یو لویه ډله انسانان به تاسو ته د غلامانو په حیث په لاس درکړم. الله تعالی دا وعده ورسره وکړل، اما العیر و اما النفیر، وعده چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره وسوه، رسول الله صلی الله علیه وسلم غږ وکړي چې تاسو پورته سي، کوم کسان چې جهاد ته تیار یاست هغه راووځي چې جهاد ته ځو. څو ډوله صحابه سوه، یوه ډله صحابه وه هغه دستي تیار شول، د اسلام سرشندونکي مجاهدین، ټول عمر یې په جهاد کې تیر کړی وو، او د الله د دین لپاره ځان مال پر هیڅ بلل، یوه ډله دستي فوراً تیار شوه چې یا رسول الله موږ حاضر یو، موږ جهاد ته ځو. بله ډله وه هغو وویل چې یا رسول الله موږ سورلۍ نه لرو، اوښان نه لرو، اسونه نه لرو، دا کار موږ نسو کولی، راته ګران دی، که چیرې جبرن ته موږ نه بیایې موږ به نسو لاړ، او که ته وایه چې دا جهاد فرض عین دی، هر کس چې ولاړ سي بیا نو اماده یو. صحابه و خو مخالفت نه کاوه، نبی علیه السلام دا تک جبري و نه باله، ول دا چا خپله خوښه ده، که څوک دې که څوک نه شي. یوه درېمه ډله صحابه بیا وه، هغو بیا ویل چې یا رسول الله دلیل خو زموږ سره سورلۍ نشته، زموږ سورلۍ او اوښان موږ سارا او ته استولي دي، موږ به هغه راوغواړو، موږ تو ته اماده یو، په پښو خو نو تک ګران دی. نبی علیه السلام دې ډلې ته هم وویل چې تاسو هم مځئ، ځکه وخت را لنډ دی د روژې میاشت وه دا قافله را روانه ده داسې نه چې راسه تېره شي موږ باید ډېر چابک ووځو د بدر و طرف ته او د دې قافلې مخه ونیسو نو ډېر کسان نه ولاړه لس کسان ولاړه رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ ته صحابه په پسې شو دغه د صحابه و لشکر دا د مدینې منورې څخه را ووتې یو ځای دی بیر سقیا ورته وایي دغه بیر سقیا ته چې نبی علیه السلام را ورسېدی نبی علیه السلام یو صحابی ته امر وکړ چې قیس نومېدی د مسلمانانو لشکر حساب په څو تنه دی قیس چې د مسلمانانو لشکر حساب کې درې سوه دیارلس کسان وو درې سوه دیارلس کسان وو په دې درې سوه دیارلس کسانو کې اویا اوښان دی درلوده او دا درې سوه دیارلس کسانو ټولو تورې هم نه درلودې ځینې سلاداره او ځینې بې سلا وو درې سوه دیارلس کسان اویا اوښان پر ار اوس په درې درې نفره شریک وه یو نفر به یو ګړی په سپردي بیا به بل نفر بیا به بل نفر خپله پیغمبر علیه السلام هم دوه نفره ورسره شریکان وه هغو دوه نفرو به ډېر ورته ویل یا رسول الله ته پر اوس سپور وسه موږ په پښو درځو نبی علیه السلام نه ورسره منلو داسې نه شي کېدلی تاسو به هم نوبت تېروئ زه به هم نوبت تېروم دغه اسلامي لشکر چې کله د مدینې منورې څخه را ووتې او را روان و د قافلې و مخې ته راتلی یو کس چې خبر شو چې د مسلمانانو لوی لشکر راوتلی دي او د قافلې مخ ته راځي نو په ډېره چابکۍ باندې ولاړې قافله عین زرقا یو ځای یو ځای نوم و هغه ځای ته رارسېدلی وه چې دا کس ورغلی یو دم ای ابو سفیان خبر کړي چې مسلمانان ستاسو مخ ته راوتلی دي ستاسو دا لویه قافله چې ستاسو د ټوله مکې پیسې پکښې دي د دې قافلې مخه نیسي ستاسو سره جنګ کوي قافله ژوندۍ درڅخه بیایي ابو سفیان چې خبر شو دوه کار یې وکړ یو کار یې دا وکړ چې یو کس چې د دمدم بن عمر په نامه باندې وو دې ته دوه زره درهمه ورکړل دغه عادت مې ایر دی دوه زره درهمه نه وه لږ وه دینارونه وه لږ دینارونه وه دغنه دینارونه یې ورکړل دی په دې راضي کړي او ورته ویې ویل چې ته به ډېر تیز ولاړ شې تیز به ولاړ شې د مکې خلک به خبر کړي ورته وبه وایه چې ستاسو قافله چې ستاسو ټول استي ونیسي پکښې ده د دې مخته مسلمانان راوتلي دي دغه قافله د څخه نیسي هغه کس ډېر تیز و ډېر تیز پر اوښ باندې ولاړې مکې مکرمې ته راورسېدی په دې کې داسې رواج و چې کله به یو خطر پېښ شوی و نو هغه کس چې به راتلی د خطر غږ به یې کوی نو کجاوه د اوښ به یې چپه واړول د حیوان یو غږ به یې ورڅرې دي چې وینې ځینې راتوی شي او خپله لمون او ګریوان به یې هم څرې کړي نارې به یې کړلې جګ به پر اوښ را روان و خلکو چې به ولیدې چې قاصد رالی کجاوه یې د اوښ چپه اړولې ده او لمون یې څرلې ده د حیوان وژې ورڅرلې دي دوی پوهېدل چې دا یو سخت خطر پېښ دی دا په دې کې رواج و دا د خطر زنګ و دغه دمدم بن عمر دا چې مکې مکرمې ښار ته رالی دغسې کار یې کړی و خلکو چې لیدې یو دم د ښار خلک پر راټول شول ټول یو خطرناکه پېښه ده چې څه پېښه ده ټولو دمدم بن عمر ته راټول شول ورته ویې ویل چې آل ووایه څه پېښه ده دمدم بن عمر ورته وویل چې ستاسو سرداران په قافله کې دي ستاسو ټوله استي ونستي په قافله کې ده ابو سفیان خط را کړی دی چې تاسو ډېر ژر یو لوی قوت راووځئ مسلمانان زموږ مخ ته راوتلي دي زموږ قافله له منځه وړي دستی لوی لشکر په مکه مکرمه کې تیار ټول خلک داوه جنگ ته حاضر شول په دې خلکو کې ځینې کسان مسلمانان وه د مسلمانۍ ښکاره کولی نه شوای پټ پټ مسلمانان وه نو د دغه کافرانو چې پر هر چا شک راتلی چې د مسلمانانو ملاتړ کوي یا پټ مسلمان دی هغه به مجبور کوي ته به مخامخا ځې خامخا به جنگ ته ځې په دغه جنگ کې درې کسان مسلمانان وه دوی په زوره جنگ ته راویستلي وه یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اکا عباس رضی الله عنه دوه د نبی علیه السلام د اکا زامن طالب رضی الله عنه او بل عقیل دا عقیل و طالب او عباس دا درې مسلمانانو د نبوي کورنۍ څخه وه پټ مسلمانان وه کافرانو مجبوره کړه چې تاسو به هم جنګ ته ځئ کافرانو په خپله ډله کې راوایستل حاصل و خلاصه دا چې د مکې مکرمې ټول خلک جنګ ته تیار شوه ځینې کسان چې عذر به یې درلودې هغو په خپل ځای باندې نور کسان واستول یو زرکسیز فوج تیار دوه سوه اسونه د جنگ ورسره وه شپږ سوه زغري ورسره وه د ډېر لوی قوت سره راووتل پر هر مزل باندې به یې لس لس اوښان ذبحه کول دا د دوی فرق و لس اوشان اقرب دلس اوشان وش ابو سفیان په یو دا تدبیر وکړ. بل تدبیر ادا وکړي چې قافله یې د خپلې لارې څخه واړول، د دریا په څنډه څنډه باندې ولاړې، د بلې لارې څخه مکې مکرمې ته رالې، د دې لارې څخه چې مدینې منورې ته نږدې تېره شوې وه دا لاره یې پرېښوده. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم د خپل مبارک صحابه سره را روان د الله په هدایت باندې کله چې ځای سره ورسېدل نو یو دوه صحابه یې واستول چې تاسو لاړ شئ، د قافلې په اړه معلومات راوړئ چې قافله چیرې ده او څنګه ده. هغه دوه کسان چې ولاړل معلومات یې راوړي، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ته وویل چې یا رسول الله، موضوع خو داسې پیښه شوې ده چې د قافلې سردار ابو سفیان خبر شوی دی قافله یې د دریا پر څنډه څنډه باندې پر بله لاره بېولې ده، دا لارې پرې ایښه ده، او د بله اړخه څخه د کفارو یو لوی لشکر جنګ ته راوتلی دي او غواړي چې د مسلمانانو څخه انتقام واخلي او مسلمانانو ته وښيي چې تاسو څنګه دلاوري کړې ده چې زموږ پر معلومو حمله کړې ده. دا وخت خو مسلمانان ضعیف و، دا هغه اول غزا ده. دوی مسلمانان داسې نه ګڼل، بېخي په سترګه نه ورتلل چې مسلمانان دا کار زموږ مقابله دا داسې ډېرې خبرې ورته منېدل. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ټول صحابه راټول کړل، ورته ویې ویل چې الله تعالی زما سره وعده کړې ده، یا د عیر یا د نفیل یا د قافلې وعده الله تعالی زموږ سره کړې ده، او یا یې د انسانانو چې ژوندي به یې په لاس راکړي. اوس خو قافله زموږ د لاسه ووتل، او اوس د کفارو یو لوی فوج دا هغه جنگ موږ ته ګوري، تاسو څنګه کوئ؟ د دغه لوی لشکر سره جنګیږي او که نه جنګیږي؟ ته بیرته شاته ځه. ابوبکر رضی الله عنه ولاړ شو، یا رسول الله موږ حاضر یو، د دې لشکر سره موږ جنګیږو، ځکه موږ هیڅ وخت د سړو په سر نه جنګیږو، بلکې موږ د ایمان په قوت جنګیږو، د الله نه سات یقیني را سره دی. که یو نفر یو، که لس نفر یو، که سل یو، د هر څو نه لشکر سره جنګیږو. عمر رضی الله عنه پورته شو، یا رسول الله موږ هم حاضر یو جهاد کوو. او همدا ډول د مقداد رضی الله عنه په نامه باندې هغه هم راپورته شو، ولیا رسول الله موږ جهاد ته حاضر یو، په الله دې مقسم وي که چیرې ته موږ د حبشو هیوادو د برک الغماد ځای ته بوځې الله به موږ درسره ولاړ شو، هر چیرې چې ته ځې موږ درسره ځو. ځینې صحابه راپورته شول، ولیا رسول الله موږ خو جهاد ته نه یې راوتلي، جنګ ته نه یې راوتلي، موږ دومره سلاوې راخیستې دي او دومره اسباب مراخص دي چې فقط د یو قافلې مقابله کوو. موږ لږ کسان یو، لږ تلاوې را سره دي، لږ زرې را سره دي، او د کفارو لشکر ډېر لوی دي. تاسو به وکړو ولاړ به سر مدینې منورې ته، بل وارې به د جهاد دپاره سره د ټولو انډیوالانو د ټولو ملګرو سره د پوره سلا راووځو. او په انصارو صحابه، دا خو مهاجر صحابه هم په دې لشکر کې وو، انصار هم وو. بیا نبی علیه السلام راټول کړل د مشورې دپاره چې د انصارو صحابه وسکه نظر واخلي چې دا هغه څه نظر دي. مهاجر صحابه خو هغه صحابه وو چې د نبی علیه السلام سره د مکې مکرمې څخه مدینې منورې ته راغلي وو، او انصار صحابه چې هغه د مدینې منورې ځایي اوسېدونکي وو. په انصارو صحابه وو چې د انصارو صحابه وو یو مشهور او مخور کس سعد ابن معاذ رضی الله عنه راپورته، او ورته ویې ویل چې یا رسول الله موږ جهاد ته حاضر یو، موږ چې ستا سره وعده کړې ده پر الله تعالی مو ایمان راوړی دی، موږ به هیڅکله پر شا باندې ولاړ نه شو، موږ به ستا په څنګ کې ودرېږو، د کفارو سره به وجنګېږو، حتی که ته موږ ته امر وکړې چې په دریاب ورګډ سه، یا رسول الله موږ به ستا سره په دریاب ننوځو. ته بې غمه او خاطر جمع اوس. نبی علیه السلام ډېر خوشحاله شو. د انصارو او مهاجرونو د دواړو وعده یې واخیستل. نو بیا نبی علیه السلام ډېره اوږده دعا وکړل، تر داسې اندازې پورې چې د ده پټو یا هغه د پټو په ډول چې کوم څه ورسره وو هغه ځینې ولوېدی. ابوبکر رضی الله عنه راپورته کړې او ورته ویې ویل چې یا رسول الله، تا دومره اوږده دعا وکړل، یقینا دا دعا الله تعالی قبلوي. تر دغه ځای پورې دغه واقعا په دغه آیاتو کې بیانوو. وروسته بیا دا کیسه نور هم تفصیل لري په آیاتو کې راځي. هغه آیاتونه چې ترجمه کوو هلته به بیا دغه قصه بیانوو، ورپسې به آیاتونه ورپسې ترجمه کوو. خو یوه خبره پکښې د یادولو ده، هغه دا چې مسلمانان د مدینې منورې څخه راتلل او بیا د دې لوی لشکر سره مخ کېدل، یا یې پر قافله باندې حمله کول، الله تعالی خو وعده ورسره کړې وه چې یا به زه تاسو ته قافله په لاس درکړم او یا به انسانان په لاس درکړم. په صحابه وو کې خو د یوه سره لا دا فکر نه و چې د الله مخالفت کې وي، ټول موافق وه. مګر بعضې صحابه دا وه چې په د اسانه جنګ باندې راضي وه چې هغه د قافلې سره جنګ و، د هغه لوی لشکر سره په جنګ باندې راضي نه وه، ځکه دا اسانه وو هغه ګران وو. دانه رضایت هم په دې وجه باندې و چې د مسلمانانو لشکر نشو. الله عز وجل په دا آیاتونو کې هغه خبرې ته هم یادونه کوي. وای ډېر کسان په ناراضه و، داسې ناراضي و ګویا لکه دې چې مرګ تک شي، که څه هم د دین رضایت په دې معنا نه و، په دې معنا نه و چې جهاد ته حاضر نه و، ځکه جهاد ته حاضر سو بیا جهاد وکړي، خو په زوی کې دا خوښه وه چې دا اسانه کار سوی وای. صحابه اولیاء و لوړ خلک و، دا اولیاء و لپاره دا خلاف الاولا کار هم الله تعالی نه خوښي، کسم په دې کې هیڅ ګناه نه و. راځو د آیات ترجمه. الله عز وجل پیغمبر علیه السلام ته فرمایي و اے پیغمبر، الله عز وجل ستا سره وعده کړی دي، د مسلمانانو سره وعده کړی دي چې ستا د مسلمانانو نصرت وکړي او کامیابی به ستا شي، داسې نصرت وکړي کما لک چې اخرجک او ایستیک ته ربک رفل من بیتک د خپل کور څخه بالحق فرشتا سره، فرشتا د مدینې د ښار څخه ته او ستا سره لشکر د صحابه و، دا الله تعالی راوستي، دا الله تعالی په امر راووتي. وَإِنَّ بِشَكٍّ فَرِيقًا يَوْدَلُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ دَمُؤْمِنَانُ سَخَلَ خَامَ خَارِبُونَ خَفَاوَ يَوْدَلُ بِيَ مُؤْمِنَانُ وَأَغَرَ أَجِنَ وَفَشَ يَنَوَ يُجَادِلُونَكَ جَغْرَا يَكَوَلْ سَتَاسَرَ فِي الْحَقِّ فَحَقّ شِبَادَ وَرُسْتَ مَا تَرَاهَ تَبَيَّنَ جِشْكَارَس كَأَنَّمَا غُوَيَ كِيُصَاقُونَ دِي بُوتَلْ كِيج شَرَلْ كِيج إِلَى الْمَوْتِ وَمَرْتَ وَهُمْ دِي يَنْظُرُونَ أَوْ دِي وَتَغُورِ د الله تعالی او صحابه ته تربیت ورکړي چې تاسو په خپل قوت جګېدلای نه سي، تاسو سره د الله مرسته در سره ده، تاسو به دا فکر هم آینده نه کوئ. بیا الله عز وجل یادونه کوي و اے پیغمبر، تا خبره در یاد کړه. و اذ هغه وقت، او یاد کړه اے پیغمبر، اذ هغه وقت یعدکم الله چې وعده وکړل تاسو سره الله، احدى الطائفتین د یوې د دوو ډلو څخه، د دوو ډلو څخه د یوې ډلې وعده الله تعالی ستاسو سره وکړل چې یا به شان په لاس درکړي، قافله به په لاس درکړي، او یا به د کافرانو د لشکر ډېر اسیران په لاس درکړي. د دې دوو ډلو څخه د یوې ډلې وعده الله تعالی ستاسو سره وکړل. په دې ځای کې یوه خبره شته، سړی ته دا فکر پیدا کېږي چې وروسته خو جهاد وسو، قافله مسلمانانو ته په لاس نه ورغلل، بلکه الله تعالی هغه دوهمه وعده پر پای کړل چې د کافرانو ډیر خلک یې ژوندي په لاس ورکړل. اول به الله عز وجل مسلمانانو ته داسې هدایت کړی وای چې زه تاسو ته د کافرانو اسیران په لاس درکوم، او الله تعالی ته خو د دې علم و چې قافله مسلمانانو ته په لاس نه ورځي، بلکې د کافرانو سره په جنگ اخته کیږي، د لوی لشکر سره په اخته کیږي. نو د مسلمانانو په زړه نه ولاړېدلی چې دا خو اسانه جنگ دی، اسانه جنگ و فاتو سو دو لوی جنگ سخت جنگ سر اخته سو. نو اللہ تعالی بایو وعده و تکره وی ارتویلی بایو چه مسلمانانو پورت سی روان سی جهاد که ساس و مقابله دا یولوی لشکر سر دا مسلمانانو با پرا تیاری هم نیواله وی با شکی با هم نوی، او دا خبره با هم نور تا پیش ادا لی چه کاش که دا جنگ سوی وی، کاش که دا جنگ نوی پیشوی، دا خبره با هم نور تا که دلی. تفسیر لیکلی دی وای دا کار ځکه الله وکړي چې دلته د صحابه او تربیت الله تعالی کوي، او یا د صحابه او امتحان الله تعالی کوي چې څوک قوي مسلمانان دي او څوک داسې سخت او کلک پر دین باندې ولاړ دي چې یوازې د سل کس او زر کسان فرق نور باندې لري. الله تعالی امر کوي، د الله پیغمبر امر کوي پر هغه طرف باندې، دا یو امتحان و او تربیت هم و. نو په دې واچه باندې الله تعالی دوی په شک کې واچول، یا به دا وعده در پوره کړم یا به دا وعده، که څومره الله خبر و چې دا وعده نه پوره کېږي، دا پوره کېږي. د دوی د تربیت او د دوی د امتحان لپاره دا دوه شیان ورته وسول. او یاد کا اے پیغمبر، اذ هغه وقت یعدکم الله چې الله تعالی تاسو ته وعده درکړل، احد الطائفتین وډل د دوو ډلو څخه چې یا به خلق اسیران پلاس درکم، یا به قافله اوشان پلاس درکم، اما العير واما النفير، دا وعد الله تعالى وسره ان نبي شك هذا غي وډاله بلکم استاس لفاروي، دا به تاسو په لاس درځي. وتودون او استاس فشوا چې ان نبي شك غير ذات الشوكتي، هغه ډله چې به له دې د چې خاوند د زوزان وي، غير ذات الشوكه، ذات الشوكه هغه د زوزانو چې شتنه ډله، یوه ډلې وه، یوه ډله د زوزانو څښتنه وه په ظاهري لحاظ باندې، یوه ډله بې زوزانو وه. د زوزانو نه زوزانو څخه مقصد دا دی چې دغه یوه ډله چې د اوښانو د قافلې لاسته راوړل دي، دا کار اسان و، او هغه بل ډله چې د کفار سره جنگ او هغه کې اوسه سختي و سکه وخت جنگ او د زور او د کسیس فوج سره مقابله و په خالی لاس مقابله و د دې ډله لاس سره اورل دا یو څه ګران کار لکه دوزدار دوزدارون کې ډله او دا بل ډله به زوزان او به تکلیف و نو وای اے صحابه او تاسو دا خوښه و زه تاسو سره وعده کړم هغه ډله په لاس درکم غیر ذاتی شوکا چې هغه د زوزانو څښتنه ډله نه ده وتودون تاسو خوښه بلل چې انک تاکیک سره غیر ذاتی شوکتی هغه ډله چې د زوزانو څښتنه نه ده تكون ویجلکم تاسو لپاره دا آسان وعده الله تعالی در سره پر کی قافله په لاس درکې دا لږ جنگوم واړي او ډیر حاصل بکښ دا مستفه خوښه و او در تعالی اراده بیدا سوا و یرید الله او اراده لری اللہ پاک اندتی یحق چی ثابت کی الحق حق ثابت کی جنگ نوی سوی یواز قافلہ تاست فلاس در غنی وی نو حق با دمر ثابت سوی نوی لکه کل چی جنگو سو در کفار و لی لشکر مات سو دیر خلق در دی پکشی و جن سول مسلمانان کامیاب سول د مسلمانانو ستاره او دبدبا شاوخوا پر نورو قومونو باندې ولوېدل د مسلمانانو بیرغ لوړ سو په دې کې ډېرې ګټې پرتې وې و یرید الله او اراده لري الله تعالی ان د دې یحق چې ثابت الحق حق دې کلماتې په خپلو کلمو سره و یقطع او پرې کړي دابر الکافرین ریشې د کافرانو پرې لدفار دا دي يحق چه ظاهر سي الحق حق چه حق ظاهر كري ويبطل الباطل او باطل كري كفر ولو كسهم كره المجرمون بد گني كافران كافران خدا نخوشي چه حق دشكارس اسلام دشكارس كفر دي ورقس مجرمان خدا نخوشي الله وي كسهم دا مجرمان او كافران نخوشي فالله دا كافي بيا الله عز وجل مسلمانانو ته ہدایت کی ویسا سو اغا وقت هم دریاد کی چکل اصلاف دلی لشکر سر مقابل اسول دا اللہ پیغمبر فریاد وکی اللہ تے فریاد وکی اللہ تے زاری وکر دعا وکر وکی مایا دوا نا وکر چی اجدا دعا وکر کل چی اجدا دعا وکر اللہ وحی وکر وکر جا چی زستا سو ملاتار کوم ستا سو مدد او نصرت کوم بزر ملائکو سر فبل زائی کی رازی اللہ تعالی دریزر ملائکی ہے بل ځای کې راځي الله تعالی چې زر ملائکی یاد کړي تفسیر شریف لیکلی دی چې دا زر ملائکی دا د اول نصرت لپاره الله تعالی راوستل کله چې مسلمانانو کامیابی لا سراوړل او هغه کډه شول چې د نورو مملکتو څخه قریشو د نصرت لپاره لوی لشکر را روان دي په مسلمانانو کې بیا یو ډول وارخطایي پیدا شول چې دا لشکر قراری د دې مقابله به هم ګرانه وي بیا الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته وحی وکړل چې درې زره ملائک الله نور در استي پیغمبر وسته بیا الله تعالی د پنځو زرو ملائک وعده وکړل تفسیر لیکلی دی چې دغه زر ملائک او درې زره ملائک دې په جنگ کې ګډون کړی دي او هغه پنځه زره ملائک الله تعالی د اعزاز لپاره راستول دي چې دی یو دم حمله پر کفارو باندې وکړي د دې د نصرت لپاره وی هغه ګډون نه دی کړی او دا دومره ملائکه الله تعالی ذکر راوسته ولې که هم یو ملائک هم د جټول لشکر جواب ویلای شوی ولې جبرائیل علی السلام چې کله د اسمانو سفر راښت دلو تعالی السلام قوم نشار دا نه سره شارې پر یو وزر باندې پورته کړل چفای راوړل ایوې ملائکه هم د جټول لشکر جواب ویلای شوی دا چې زر ملائکه رالی یا درې زر ملائکه رالی یا پنځه زر ملائکه رالی دا د عزت لپاره رالی د انسانانو په طبیعت کې داسې دی چې یو ډله غټه شي بهر رسه ډاډه شي وایه د خلکو شمېر ډېر دی د دې د آرام او د سکون لپاره د دې د زړه د آراموالي لپاره الله تعالی دومره لویه ډله ملائکې زر یا درې زره یا پنځه زره ملائکې الله راوستل دا عزوجل په دغه آیت کریمه کې یادي وایي تاسو هغه وخت دریاد کړئ چې تاسو الله تعالی ته فریاد وکړئ زارۍ مو وکړئ چې الله د لوی لشکر سره مو مقابله شول یا الله ته منصرت وکړي الله عز وجل ستاسو دعا قبول کړل زر ملائکه راوسته ای یاد کړئ پیغمبره اذ ها وقت تستغیثون چې تاسو به فریاد کاوه ربکم رب تستاسو پیغمبر علیه السلام به دعا کول دا نور صحابه به امین امین درلودي فاستجاب پس قبول والی وکي الله لهم تاسو ته ستاسو دعا قبول والی وکي هغه قبول والی څنګه داسي انی بیشک از چیم ممدکم تاسو مدد کون کم بی الف من الملائکتی فزر دا ملائک سرا زر ملائکی به در تراولی شم او پا زر ملائکو سر بستاسو نصرت وکم مردفین چی پر لپسی براتون کی بی پر لپسی راتون کی دا چی لجا زر ملائکو رس نور ملائکی هم را روان دی زر ملائکی دی
وما جعل ندیگر زولی هو داغ امداد و نصرت اللہ اللہ ندیگر زولی الا خو بیاگر زولی دی بشرا زیری اولی تطمئن او چی آرام چی به په دغه زیری سره قلوبکم زړونه ستاسو
دا زیری ذکر آواز کوي چې تاسو زړونه آرام سي او ستاسو زړونه سکون پیدا کړي او تاسو په دې پوه سي چې نصرت زموږ دی د الله مدد را روان دی دا فقط زیری دی دا فقط ستاسو د زړه سکون دی
ومن نصر او ندی مدد الا خو بیادی من عند الله د الله د طرفه څخه دی ان الله بشک الله پاک دی عزیز و نجات غالب دی حکیم ذات د حکمت چشتن دی
تر دې ځای پورې دا غدا بدر د غزا سره ورسېدل د دې ورسته چې بیا څه پېښ شول څنګه مسلمانانو نصرت لا سره او کافران څنګه تاوان ورسېدي څونه ورسېدي او څنګه ناکام شول فراتون کې آیاتو کې تصار عزیز فراتون کې درسو کې بیا وایو ان شاء الله سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.